السلام علیکم په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د لومړنۍ سهارنی خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1409 لمریز کال د جوزا دوهمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د مئی له 23 نیټې سره برابره ده. په دې نیم ساعته خبري مجله کې کابل ته د برتانیا د مهمو وزیرانو د سفر او په قندهار کې د تیر شپې د امنیتي پیښو په اړه راپورونه لرو. نور مهم موضوعات هم اورئ، خو لومړی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نړیوال ځواکونه وایي طالبان تیره شپه د قندار پر هوایي ډګر راکټي او بیا پیاده حمله وکړه چې له امله څو سرتیري ژوبل شوي، خو برید پر شاتم بول شوی دی. د فرانسې حکومت وایي په افغانستان کې یو فرانسوي او یو هالنډي سرتیری په یو چاودنه کې چې ځای او نیټه یې نه ده ښکاره شوي وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د افغانستان جګړه متحده ایالاتو ته اوس هم هغومره مهمه ده څومره چې د 2001 کال د سپتمبر له 11مې وروسته وه. هندي مقاماتو په منګلور کې د مسافروړونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې په نتیجه کې 1,350 تنه مړه شوي دي تحقیقات کوي. د روسیې صدر اعظم د قرغیزستان له موقت حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي پای ته ورسوي. ټاکل شوی چې نن له آذربایجان څخه جلا شوي سیمې نوګورنو کراباخ کې پارلماني انتخابات ترسره شي. او د انټر میلان د فوټبال ټیم د خپل سیال بایرن میونخ ته په ماتې ورکولو سره په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اروپا د فوټبال د کلبونو اتلولي وګټله. له ازادي راډیو خبري مجله اورئ. د برتانیې د بارنوی چر وزیر چې د دفاع او د نړیواله پراختیا وزیران هم ورسره ملګری دي، افغانستان ته په خپل روان سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د برتانیې د دریو جکپور چارواکو د جمعې په ورځ ناوخته افغانستان ته سفر وکړ. په کابل کې له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. ویلیام هیکل ولسمشر کرزي سره تر خبرو وروسته په کابل کې په خبري غونډه کې افغانستان ته د خپل سفر او له ولسمشر کرزي سره د کړو خبرو په اړه معلومات ورکړي چې نور حالې د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
د برتانیې د بهرنیو چارو دفاع او د نړیواله پراختیا وزیرانو افغانستان ته خپل دا سفر او له افغان مشرانو سره شوی خبر د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړي کولو لپاره ګټور وبلاله. د برتانیې د نوې کابینې د درې غړي د جمعې په ورځ ناوخته په رسمي سفر کابل ته را رسیدلې او دلته له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د برتانیې د نوې کابینې د غړو له افغان ولسمشر سره تر خبرو وروسته په کابل کې د برتانیې په سفارت کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د دې سفر اساسي هدف د روانو حالاتو او له افغانستان سره د خپلو اړیکو ارزول و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل چې له افغان لوري سره د سولې د ملي مشورتي جرګې او د کابل د نړیوال کانفرنس په ګډون په افغانستان کې د راتلونکو مهمو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او له هغو نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
موږ دلته د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو له وزیرانو سره ډېرې ښې غونډې درلودلې او په ځانګړي ډول له ولسمشر کرزي سره. له ښاغلي کرزي سره مو پر پراخو مسایلو په ځانګړي ډول د سولې پر جوړېدونکي جرګې خبرې وکړې. موږ د دې جرګې له جوړېدو څخه کلک ملاتړ کوو. موږ همدارس د کابل د نړیوال کانفرنس چې په جولای میاشت کې جوړېږي او همدارنګه د ملي شورا د انتخاباتو په اړه چې په سپتمبر کې جوړېږي خبرې وکړې.
د برتانیې د نوې حکومت د درو پړو چارواکو په کابل کې له افغان مشرانو سره تر لیدنې مخکې د افغانستان په جنوب کې په هلمند ولایت کې له میشتو برتانوي ځواکونو سره هم لیدلې دي. د برتانیې د دفاع وزیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان ته د دوی د سفر اساسي هدف دا دی چې دوی یو باثباته افغانستان غواړي چې وکولی شي په نړۍ کې د ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. لیام فاکس په دې اړه د خپل حکومت د دریځ څرګندولو په ترڅ کې وویل چې هر کله چې د دوی دا ډاډ ترلاسه شو نو خپل ځواکونه به وباسي.
خپل ملي امنیت په خاطر دلته یو نه غواړو چې په افغانستان کې بې ثباتي وګورو چې ټول ګټې هیوادونه ترې متاثر شي او یو ځل بیا د هغو ترورستانو په یو خوندي پټنځای بدل شي چې له دې ځای نړیوالې حملې پلان کولای شي. موږ په ټوله سیمه کې ثبات غواړو.
د برتانیې د نړیوالې پراختیا وزیر بیا وویل چې دوی به له افغان دولت سره خپلو تخنیکي مرستو ته دوام ورکړي سو دلته نه یوازې د پراختیا زمینه برابره شي بلکې خلکو ته د کار کولو امکانات هم برابر شي.
خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه مو چې د خبرونو په لنډیز کې واورېدل چې تېره شپه په قندهار ولایت کې امنیتي پیښې شوې دي. رپورټونه وایي چې دغلته طالبانو د قندهار پر هوایي ډګر حمله کړې ده. همدا شېبه له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال د واخان مینپال سره د تلیفون په لیکه کې ده. مینپال صاحب، سهار دې په خیر، او که د دغه پیښې په اړه جزئیات راکړي.
افغان چارواکي وایي چې 15 توغندي د کندهار پر هوایي ډګر باندې وتوغول شول، چې د هوایي ډګر په مختلفو نقطو کې ثابت کړی لګېدلی دي. دوی وایي چې تر توغندې تر لګېدلو وروسته د نړیوالو ځواکونو لخوا هغه نقطې و سیمې ته نشت شوې، له کومه ځای چې پر میدان باندې توغندې وتوغول شول. دوی وایي چې د توغندیو توغونکي چې وسله وال طالبان دي، هغه تاړلي شوي. د حساب مطبوعاتي دفتر د کندهار په هوایي ډګر کې تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د برید له امله چې یو شمېر توغندي ول، د دوی یو شمېر سرتېري ژوبل شوي دي، او دوی برید کوونکي تېشت تاړېستلي دي. له بله خوا د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف د دې برید مسؤلیت او خوله په غاړه واخیستله. نوموړي دا کړی ده چې 14 بهرني سرتېري وژلي او 8 ژوبل کړي دي، او د کندهار د هوایي ډګر ترمینل نه وژلي نقطې ته نشه کړي دي.
بله بله، مینه پال صاحب، د تېرې شپې د تېرې شپې له حملو وروسته اوس په قندهار کې وضعیت څنګه ده؟ بل عموم د قندهار وضعیت څنګه ده؟
نن سهار د کندهار وضعیت مال دی، عادي حالت ته کندهار راګرځېدلی ده. نو کومه تشویش وړ خاص خبره نشته.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال دوا خان مینپال چې په قندهار کې تیره شپه پر هوایي ډګر د طالبانو د راکټي او پیاده حملې په اړه معلومات راکول. بل لور ته د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې شپږ تنه مشکوک پاکستانیان نیولې دي، چې د دوی په وینا ښایي په تروریستي سازمانونو سره به لاس ولري. دغه موضوع تفصیل هم د دوا خان په مینپال په رپورټ کې اورو.
د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه شپږ تنه پاکستانیان د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د ملي امنیت مسؤلینو وویل چې دغه کسان د پاکستان د بلوچستان صوبې اوسېدونکي وو، افغانستان ته د ورانکارۍ لپاره راوستي وه. یو تن نیول شویو پاکستاني خبریالانو ته وویل
شپې مخکې راتلې دا تشویق راکوي ورته به جهاد ته به ځو جهاد له تیارولو څو شپې دا تشویق راکوي. بیا موږ ورځې یو تشویق ورسره ملګري سو، موږ سره خبره ورسره ومنله، موږ ورسره روان شو، موږ سره افغانستان خاورې ته راواړولو بارډر باندې موږ حکومت ونیولو.
تر دې وړاندې د کندهار د ملي امنیت ادارې د دریو پاکستانیانو د نیول کېدو خبر ورکړی و. افغان حکومت پر خپل ګاونډي تور لګوي چې د هیواد ته وسله والې ډلې د جګړې لپاره تر روزلو وروسته لیږي، خو پاکستان په خپل وار دا تورونه رد کړی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرونی یو شمیر فارغ شو امریکایي پوځیانو ته ویل چې د افغانستان جګړه لا هم هغه سي امریکا ته اهمیت لري چې په 2000 لومړی کال کې پر امریکا له تروریستي حمله وروسته و. د پاینې حل کې د افغانستان د جګړې په وړاندې د نورو هیوادونو د مسؤلیت یادونه وکړه. ویل چې د امریکا متحدان باید دا پیټه له متحده ایالاتو سره پوګو وخلي. اسمت سروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا خپلو متحدانو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له امریکا سره ودری شي. ولسمشر اوباما دا خبره پرون د حربي اکاډمۍ نویو فارغو شویو محصلانو ته په داسې حال کې وکړه چې د ناټو تړون ځینې غړي هیوادونه وایي چې خپل ځواکونه به له افغانستانه وباسي. اوباما هم دا رزویل سره لدی چې د امریکا پوز د دې هیواد د ملي دفاع اساس او بنیاد دی، خو دا مسؤلیت یوازې امریکایي پوځیان په غاړه نه شي اخیستلی. اوباما چې د امریکا په پوځي اکاډمۍ کې خبرې کولې وویل د پیړۍ پیټۍ یوازې امریکایان په اوژو نه شي اخیستلی. د دا هم وویل د القاعده پر ضد جګړه چې د جورج دبلیو بوش د حکومت په وخت د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حمله وروسته پیل شوه د نړیوالو هلو ځلو یوه برخه ده چې ضروري او مشروع هم ده. خو راځئ چې په زغرده ووایي چې القاعده او په هغې پورې تړلې ډلې هغه واړه کسان دي چې په تاریخ کې بد یادیږي. د دوهمې نړیوالې جګړې ته په اشاره سره وویل چې امریکا همغه وخت هم په یوازې سر اقدام نه و کړی او سړه جګړه بل مثال دی چې امریکا له نورو هیوادونو سره پکې ګډې هلې ځلې کولې. موږ په ګډه له سختیو او شخړو سره مبارزې ته دانګلي او په ګډه ترې وتلي یو. د شاوخوا زرو فارغو شویو پوځیانو ته همداراز وویل سره له دې چې د افغانستان د جګړې شکل له 2000 لومړي څخه بدل شوی، خو دا جنګ لا هم هماغسې مهم دی چې د سپتمبر د 11 نیټې د حملې له ورځو وروسته و. تیره اونۍ ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې وویل چې د افغانستان وضعیت به تر شکېدو وړاندې لا خراب شي او په راتلونکو میاشتو کې به سختې جګړې ونښلي. په کندهار کې چې د وسلوالو طالبانو لپاره خاص اهمیت لري پوځي تحرکات پیل شوي او ګمان کېږي چې د کندهار ښار په شاوخوا سیمو کې به خونړۍ جګړې وشي. د افغانستان په جګړه کې د امریکا ځینو متحدانو لکه هالند او کاناډا ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو ماموریت اوږد نه کړي او په ټاکلي وخت به خپل سرتیري له دې هیواده وباسي.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سپا په ډیر صفه ډول ووري او په منځنۍ سپه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې هم اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لس ګونو راکټونه چې د سولې پر راتلونکي ملي مشورتي جرګې د حملې لپاره ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو لخوا د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر هم نیول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقی په ریپورت کې اورو.
خغلی بشری وویل چې پولیس د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې لري.
جرګې سول هم در کابل تدبیر میافت به این منظور باز هم زونی کابل مسولیت مستقیم
دی. وایي په کابل کې د سولې جرګې د جوړېدو لپاره کابل زون په دې برخه کې مسولیت لري چې له نورو ارګانونو سره په ګډه په دې پلان کار وکړي. د کابل د امنیت ټینګښت لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدابیر په دریو برخو کې خلاصه کیږي. لومړی امنیتي فزیکي کار، دویم کشفی او استخباراتی فعالیتونه دي، او دریم چې مهم هم دی له خلکو سره کار کول دي. خغلی بشری زیاته کړه چې پولیس داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې کابل ښار د شمال ختیځ او شمال لویدیځ له خوا د راکټي بریدونو تر ګواښ لاندې دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا وسلوالو مخالفینو د سولې مشورتي جرګې د ګډوډولو لپاره چې په پام کې ده د خبرګولې په شپږمه نیټه د 1300 استازو په ګډون جوړ شي راکټي بریدونه تنظیم کړي وو. خو د جرګې د جوړېدو په درشل کې د کابل پولیس د خلکو په همکارۍ په دې وتوانېدل چې له شکرداري ولسوالۍ د خواجګانو له کلي څخه لسګونه راکټونه چې د توغولو لپاره تیار شوي وو کشف کړي، او دغه راکټونه د جمعې په ورځ کابل ته انتقال کړل. د کابل د 100 لومړي زون قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل چې که دغه راکټونه په وخت نه وای کشف شوي نو د جرګې د جوړېدو په ورځ به کابل ښار د یو لوی ناورین شاهد وو.
هم دی یو پراتیفی او کشفی اطلاع په اساس باندې چې د پخوانه یو د لری غرزونکو یا د مزکه نمزکه ته د راکټونو یو ډیپو او د پاکل باندې څومره څه اطلاع درلودل. دغه اطلاع په نتیجه کې امنیتي ګوګل بغ بخښنه وټونه د صدا محل دغه مرمیو پیدا کی چې د دې اندازه 200 فایره 120 ملي راکټونه دي چې په نام د سکربیس پامې سلاسره یادیږي.
ملکیږي چې د راکټونو د پامیر هوایي شرکت د غرزیدل البتکه د قربانیانو د انتقال پر محل چې د شکرداري په غرونو کې غرزیدل و د خلکو به همکاری کشف شویدی.
تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري. دغه خبرونه او د ازادي رادیو د نورو خبرونو مهم ریپورتونه او په زړه پورې مطالب تاسو کولای شئ چې زموږ په ویب سټ یعنی ازادي رادیو .com کې هم وویني او همې ووري. یو ځل بیا تاسو پام راغړو د دې ساده مهم خبرونو لنډیسا. نړیوال ځواکونه وایي طالبان تیره شپه د قندار پر هوایي ډګر راکټي او پیاده حمله وکړه چې له امله څو سرتیري ژوبل شوي دي خو برید پر شا تمبول شوی دی. د فرانسې حکومت وایي په افغانستان کې یو فرانسوي او یو هالنډي سرتیری په یوې چاودنه کې چې ځای او نیټه نه ښکاره شوي وچل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د افغانستان جګړه متحده ایالاتو ته اوس هم هغومره مهمه ده څومره چې له 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته وه. هندي مقامات وایي په منګلور کې د مسافر وړونکو الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه چې په نتیجه کې 1,55 تنه مړه شوي دي تحقیقات کوي. د روسیې صدر اعظم د قرغیزستان له موقت حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ پای ته ورسوي. ټاکل شوی چې نن له آذربایجان څخه جلا شوي سیمې نوګورنو کراباخ کې پارلماني انتخابات ترسره شي او د انټر میلان د فوټبال ټیم د خپل سیال بایرن میونخ ته په ماتې ورکولو سره په 45 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اروپا د فوټبال د کلبونو اتلولي ترلاسه کړه. له ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان ولسی جرګې له خپل پخواني خبرداري سره سم د شنبه پر ورځ د جمهور رئیس لخوا د کابینې پاتې غړو د نه معرفي کېدو له امله غلې احتجاج پیل کړ. د دوی دغه احتجاج بل علت د جمهور رئیس د دوهم مرستیال کریم خلیلي چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې رئیس هم دی ولسی جرګې ته نه حاضرېدل بلل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
وکیلانو پریکړه وکړه ترڅو پوري چې جمهور رئیس د خپل کابینې پاتې غړي نوی ور پیژندلې. همدارس د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی غونډه ته نوی حاضر شوی خپل غلي احتجاج ته به دوام ورکوي او په هیڅ کومه اجنډا به بحث نه کوي. ولسی جرګې له کریم خلیلی نه غوښتي چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې له ریاست نه چې د دوی په وینا په کارونو کې نیمګړتیاوې دي استعفا وکړي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني د وکیلانو پریکړه داسې اعلان کړه.
امروز وکلای محترم
درنو وکیلانو په یوه لاره سره مو په کاري اجنډا کې هیڅ نه دی داخل کړي. پریکړه مو وکړه چې نن به د چوپتیا په غوړه کولو سره په تالار کې د شاغلي خلیل دراتک او یا هم د بیرنی کمیټې له ریاست نه د استعفا او د کابینې د پاتې غړو د لیست درالېږلو په انتظار یو. موږ به هم دې طریقې ته ادامه ورکړو او کچیرې هغوی په خپل چلند کې بدلون راوست بیا به موږ پرې بحث وکړو.
په روانه میاشت کې د دویم ځل دی چې ولسی جرګه جمهور رئیس ته وخت ورکوي چې د خپلې کابینې پاتې 11 وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ورو پیژني او سرپرست وزیران له کاره ګوښه کړي. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي جمهور رئیس ورسره ژمنه کړې وه چې د امریکا د متحده ایالاتو له سفر څخه له راستنېدو وروسته به کاندید وزیران اروپی ژنی خداسي و نشول. بلخوا د جمهور رئیس یو ویان سیامک هیروي له ولسی جرګې وغوښتل چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس د کابینې د غړو په ټاکلو کې له پوره دقت نه کار اخلي ځکه خو وخت هم نیسي.
جمهور رئیس غواړي چې وداس کابینه ولري چې د افغانستان د خلکو هنداره وي. خلک پکې ځان وګوري له همدې عمله لا ډیر کار او توجه ته اړتیا لري او په یوه دوه ورځو کې نسی کېدای. خو فکر کوم چې شبداوي چې پارلمان خپل کار ته ادامه ورکړي د هیواد مهمې چارې و نه ځنډوي جمهور رئیس به په مناسب وخت کې هر کله چې په یادو سو معیارونو برابر خلک غوره کړي لیست به یې جوړ کړي او ورو به یې لیږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې له خپل پخوانی صد خبرداري سره سم د شنبه پورس د جمهور رئیس لخوا د کابینې پاتې غړو ته د نه معرفي کېدو له امله غلې احتجاج پیل کړ. د دوی دغه احتجاج بل علت د جمهور رئیس د دوه مرستیال کریم خلیلي چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر هم دی ولسی جرګې ته نه حاضرېدل بلل کیږي. ولسی جرګې 13 ونې پریکړه کړې و کچېر تر شنبه پورې جمهور رئیس د کابینې پاتې غړي ورونه پیژني همدارس کریم خلیلي غونډه ته حاضر نشي نو په غلې احتجاج به لاس پورې کړي.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د هیګنې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لالارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ. کابل 1401 کندهار 22 هرات 36 جلال آباد 34 کندوز 1 خوست 1 او پېښور 1040 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د پامیر په رالوېدلې الوتکه کې د مړو شوو کسانو د کورنۍ غړي د سردار محمد داود خان د شفاخانې د دروازو تر شا ولاړې او د خپلو مړو غوښتنه کوي. د ملي اردو د روغتیا د څانګې مشر د قرباني شوو کسانو له کورنۍ غواړي چې دوی ته وخت ورکړي څو مړي را انتقال او وپېژندل شي. په همدې وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د الوتکې وژل شوو کسانو د کورنیو له غړو سره د لیدنې پر مهال وویل چې باید د تیارې د سقوط په اړه هم سمه پلټنه وشي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې درته مهم ریپورت لرو. او اوس د سیمې په اړه یو ریپورت راخلو. په پاکستان کې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې زیاتې شوې دي او ریپورټونه وایي چې په دغه حملو کې د القاعده شبکې او وسلوالو مهم مشران او غړي وژل کیږي. دغه حملې تر کوم حده مؤثرې دي او ګټه څومره ده او آیا د عامو خلکو ته د حملو پر وخت څومره زیان رسوي؟ په دې اړه نجیب عامر د پاکستان له مشهور ژورنالیست شمیم شاهد سره مرکه کړې ده.
د القاعده سره مربوط چې کوم نورو ترهګر تنظیمونه په مرکزونو او د هغې په مورچو باندې کېږي، نو دا تر ډېره حده پورې مؤثره دي. خو کله کله په دې کې غلطي وشي، په دې کې عام وګړي هم هغې کې هغې ته زیان ورسي. خو د دې حملو له کبله چې کوم القاعده ده یا د القاعدې سره نور چې کوم د وسط ایشیا د نور غربي سیمو د عربي ملکونو چې کوم تنظیمونه دي، نو د هغې ممبران دي، کمانډران دي، دا ډېر زیات تسمه شوي دي او هغوی اوس د دې جوګه نه دي چې هغوی هغه شانو کاروای نه کړي لکه څنګه به چې وړاندې کولې. د طالبانو یا د ترهګرو ترمنځ ډېر زیات هغوی تسمه شوي دي، رابطې ختمې شوي دي.
شمیم صاحب، ستاسو په خیال باندې په قبایلي سیمو باندې د بی پایلټ الوتکو د حملو د لړۍ به نو تر کومې پورې روانه؟
زما دا خیال دی چې تاسو وګورئ نو دا د ترهګرۍ خلاف دا جنگ دی، نو دا د تقریبا د دې لس کال وشو، لسم کال روان دی. نو دا به ظاهره خبره ده تر هغې پورې دوام لري چې کله پورې یا ترهګري ختمه شوې نه ده او یا دلته کې چې کوم د بین المللي اصولي د هغې مفادات نه وي پوره شوي. دلته کې په دې پښتنو په دې سیمه کې نن سبا د بین المللي قوتونو چې په هغې کې امریکا هم ده، په هغې کې ایران هم ده، په هغې کې یورپ هم ده، چین هم ده، پاکستان هم ده، سعودي عرب هم دی. د دې د مفاداتو ترمنځ یو ټکراو راغلی دی، د دې ترمنځ د مقابلې یو سلسله شروع شوې ده. چې تر کومې پورې دا مقابله نه ختمه شوې، تر هغې پورې به زما دا خیال دا دوام لري. د دې په باره کې وخت ورکول دا زما په خیال دې ډېر مشکله چې څوک وخت ورکړي. زه وګورئ نو دا د دې اوس د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنګ دی، نو هغې د عالمي جنگ حیثیت تقریبا اختیار کړی دی.
شمیم صاحب، کله چې د پاکستان قبایلي سیمې د بی پایلټ الوتکو د برید ښکار کیږي، نو داسې به نشي چې دا وسلوال یا د القاعده مهم غړي یا د طالبانو دوی به خارجي سیمو ته مخه وکړي او هغه ځایونو کې به بیا د ترورستۍ اډې جوړې کړي، هلته به بیا حکومت څه کوي؟ هلته خو بی پایلټ الوتکو برید هم نشي کولی دوی.
په دې ځای شک نشته. حقیقت دا دی چې کله نه دا د امریکا کیږي، د میزایل امریکا کیږي، نو چې دی کې د القاعده یا د القاعدې سره مربوط چې کوم نورو تنظیمونه دي، د هغې کمانډران ما تاسو ته وړاندې وایي چې تسنه شوي دي، خواره شوي دي. زه نو پکې نورو علاقو ته تللي، نورو منطقو ته تللي دي، هلته کې په ناغه سره مرکزونه جوړ کړي دي. خو تر دې ساده چې د دوی تر منځ چې کوم رابطې وي یا د دوی کوم نیټورک وو، نو هغه تقریبا تر ډېره حده پورې ضعیف شوی دی.
د پاکستان له مشهور ژورنالیست شمیم شاهد سره مو د دغه هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د تاثیر په اړه خبرې واورېدې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم په مکړې د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. هندي مقامات وی د شنبه پر ورځ په منګلور کې د نسکور شوی مسافرونکو الوتکې د اسبابو په اړه تحقیقات پیل کړی دي. مسؤلانو ویلي په دغه پیښه کې اته سپرلې ژغورل شوی، خو یو سلو اته پنځوس نور مړه شوی دي. راپورونه وایي دا بوئنګ اوه سوه اووه دېرش ډوله الوتکه هغه مهال د اور لمبو واخیسته چې په باراني هوا کې د منګلور په هوایي اډه کې له کېناستو وروسته له کرښې وړاندې وته او په ځنګل کې له ونو سره وجنګېده. الوتکه له دوبۍ څخه منګلور ته رسېدلې وه. د هند هوایي کرښو د چلن وزیر پرفل پټیل وویل نوموړی دغه پیښې په اړه د اخلاقي مسؤلیت احساس کوي. د ایران یو مشهور فلم جوړونکو په یو سرخلاصي لیک کې په نړیواله سطح د پیژندل شوي فلم ډایرکټر جعفر پناهی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې اوس مهال د تهران په یو زندان کې د لوګي احتساب پیل کړی. د ایران د ایرنا خبری رسنۍ د رپورټ له مخې دغه سرخلاصي لیک چې د شاوخوا 15 ایرانی فلم جوړونکو لخوا لاسلیک شوی دی، پناهی چې د تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې د مخالف ګوند مشر میر حسین موسوی د پلوې په تور ونیول شو، د مارچ میاشتې له پیله یې د لوګي احتساب پیل کړی. بلور ته ایرانی مقامات وی هیواد او گرجستان دواړو و هیوادونو وګړو ته د ویزې د لری کولو په سر موافقه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین رامین مهمان پرست اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل د دواړو هیوادونو اتباع کولی شي له راتلونکي سپتمبر میاشت څخه د ویزې نه پرته ایران او گرجستان ته سفر وکړي. نوموړي ویل ایران په گرجستان کې د یو قونسلګرۍ د پرانستلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخوالي په هدف د یو حکومتي کمشنرۍ په جوړولو هم غور کوي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین تیره ورځ د قرغیزستان له موقت حکومت څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي پای ته ورسوي. له میر تلویزیون سره په مرکه کې پوتین په قرغیزستان کې وضعیت پیچلی او تیاره وبله. نوموړي ویل مسکو لا دمخه قرغیزستان ته د تیلو او خوراکي موادو په شمول د مرستو استولو پریکړه کړې ده. په قرغیزستان کې د تیرې اپریل میاشت راهیسې کله چې د خونړیو مظاهرو په ترڅ کې کورمانبیک باقیف له واکه لرې شو، شخړې راپورته شوې دي. د قرغیزستان په ناکراریو کې تر دې دمه لسګونه کسان هم مړه شوي دي. ټاکل شوی چې له آذربایجان څخه په جلا شوي سیمې نوګورنو کاراباخ کې نن پارلماني انتخابات ترسره شي. نوګورنو کاراباخ چې اکثره وګړي ارمینی نژاد دي، په 1990 کال کې له آذربایجان څخه جلا شو چې له امله یې دغلته په کورنیو جګړو کې شاوخوا 1500 کسان ووژل شول. تر اوسه پورې هیڅ کوم هیواد نوګورنو کاراباخ د یو خپلواک دولت په توګه نه دی پیژندلی. اروپایي ټولنه وایي دا انتخابات غیر قانوني دي او باید د نوګورنو کاراباخ د لانجې د حل په هڅو مخکې له مخکې قضاوت ونشي. او د ایټالیا د انټر میلان د فوټبال ټیم تیر ماښام په یو زړه پورې مسابقه کې خپل سیال بایرن میونخ ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال د غوره کلب لقب یې وګټه. په دغه مسابقه کې چې په مډریډ کې ترسره شوه، د انټر میلان لخوا د ارجنټاین نامتو فوټبالر دیاګو میلیتو 2 ګولونه وهل. دا په تیرو 45 کلونو کې د انټر میلان د فوټبال د ټیم لومړنۍ اروپایي اتلولي ده. اوس هم له جانقا الکوزی څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په انګلستان کې خبریدونکي ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان د جګړې د ستونزو، ملکی تلفاتو او په مجموع کې د جګړې د عواقبو په اړه یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او په پیل کې پوښتنه کوي د انګلستان نوی حکومت به د افغانستان له جګړې نه څه شی ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي د جنګ ځپلي افغانستان پیښو همدا اوس د دې جګړې د تحرق او عواقبو لپاره ګواښونه رامنځته کړي دي. ګاردن لیکي تیره اونۍ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما زیار وویست چې خپل ماڼیجن او په اصطلاح مرور متحد جمهور رئیس حامد کرزی چې له طالبانو سره د یوځای کېدو ګواښونه هم کړي ول، دلاسا او خوشحاله کړي. جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزی ته ډاډ ورکړ او د مرستو نوې ژمنې هم ورسره وکړې. ورځپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزی لا په ارګ کې په آرامه سا نه وښکلې چې طالبانو په کابل کې د ناتو د موټرو په کاروان ځان وژونکې حمله وکړه او په دې توګه په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر زرو ته پورته شو. وسلوالو طالبانو په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په اړې هم حمله وکړه او داسې راپورونه خپاره شوي چې وسلوال بیرته د هلمند په مرجع واکمن شوي دي. ګاردن لیکي په سګنی اوړي کې به په کندهار کې د ائتلافي ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل شي او زیات شمېر خبریالان به د جګړو د ډګرونو راپورونه خپاره کړي. تمه کیږي چې ائتلافي ځواکونه به د وسلوالو پاخه او ټینګ سنګرونه مات او فتح کړي. د ورځپاڼې په باور خبره دلته نه ختمیږي. دښمن که په یو ځای کې له منځه وړل کیږي، له بلې سوړې سر راپورته کوي. د وسلوالو فعالیتونه نن سبا له وزیرستان څخه د امریکا د کنیټیکټ تر ایالته پورې پراخ شوي دي. ګاردین د انتخاباتو په کمپاین کې د جمهور رئیس باراک اوباما د کړو ژمنو د نه عملي کېدو او نورو مسلو له تشریح کولو وروسته د ملکي تلفاتو د ستونزو یادونه کوي او لیکي د جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست په لومړي کال کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټو الوتکو په هوایي بریدونو کې 200 کسان وژل شوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي نن سبا امریکا او متحدین د افغانستان په سپیرو او وحشي دشتو کې راګیر دي او دا د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه. د انګلستان د حکومت لپاره به تر دې بل عاجل او مهم کار په مخ کې نه وي چې له افغانستان څخه د خپلو وتلو لارې چارې وسنجوي. ګارډین ورځپاڼې په یو بل مضمون کې په هلمند ولایت کې امریکایي ځواکونو ته د انګلیسي عسکرو د قوماندې د سپارلو مسله راخستې او لیکي په سیمه کې ډیره انګلیسي ځواکونو په ظاهر کې د دې عمل هرکلی کړی، خو یو شمیر تجربه کاري او جنګېدلي پوځیان بیا په دې کار نه دي خوښ. ورځپاڼه لیکي هلمند چې یوه خطرناکه سیمه بلل کیږي، شاوخوا 8000 انګلیس عسکر پکې ډیره دي او قومانده یې امریکایي قومندانانو ته سپارل شوې ده. ګاردین زیاتوي دا مهال په هلمند ولایت کې شاوخوا 40000 امریکایي عسکر ځای په ځای شوي او په حقیقت کې انګلستان په سیمه کې د وسلوالو د مقابلې لپاره کافي شمیر عسکر نه لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د سهار ونیمې بجې شوې دي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار جاوید نیمی له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه دوم ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 23 ماه می سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این سی دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. سه وزیر کابینه بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و تعداد از مقامات ارشد افغان در کابل ملاقات کردند. حکومت ائتلافی نو بریتانیا جدول زمانی را برای خروج از افغانستان مطرح نکرده است. طالبان مسلح حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار انجام دادند. رئیس جمهور امریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 به دنبال حملات تروریستی بر امریکا از آن برخوردار بود. در نتیجه انفجار یک بم در افغانستان دو عسکر خارجی با یک ترجمان افغانشان کشته شدند. پلیس ولایت زابل 700 کیلوگرم تریاک را در شهر قلات کشف و ضبط کرده است. مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. ایران روی رفع ویزا میان اتباع این کشور با گرجستان به توافق رسیده است. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه ناگورنو قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود. و تیم فوتبال اینتر میلان با شکست دادن به بایرن مونیخ قهرمان لیگ اروپا شد. همچنان در ادامه همین مجله خبری صحبت را با معین وزارت ترانسپورت افغانستان در مورد آغاز تحقیقات در خصوص سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر خواهید شنید و ضمناً نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حکومت نو ائتلافی بریتانیا پس از سپری کردن تقریبا 9 سال در افغانستان جدول زمانی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین نکرده است. وزرای خارجه دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شدند همچنان از هیچ گونه کاهش تعهدات خود به افغانستان چیزی نگفتند. بر اساس گزارش‌ها این سه مقام ارشد بریتانیایی ناوقت دیروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند. آنها پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی نتایج صحبت‌های خود با مقامات افغان را در یک نشست خبری ابراز کردند که جزئیات آن را سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا دیدار و صحبت‌هایشان با مقام‌های افغان را گام ارزنده در خصوص گسترش روابط و تقویت همکاری میان دو کشور خواندند. این اعضای کلیدی کابینه بریتانیا پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی شام روز شنبه در یک نشست خبری در مقر سفارت این کشور در کابل، هدف سفرشان به افغانستان را بررسی وضعیت این کشور و تحکیم روابط میان کابل و لندن عنوان کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که برگزاری جرگه صلح، کنفرانس کابل و انتخابات ولی جرگه 27 سنبلا از مسائل عمده مورد بحث آنها با مقام های افغان بود که بریتانیا از آن به طور کامل حمایت میکند. وی میگوید ما در اینجا با وزرای داخله و خارجه و به خصوص با رئیس جمهور کرزی به گونه مفصل صحبت نمودیم. با آقای کرزی در رابطه با مسائل عمده از جمله راه‌اندازی جرگه صلح گفتگو کردیم و حمایت کامل خود را از این جرگه ابراز کردیم. امیدوار هستیم این جرگه بتواند در آینده زمینه را برای انکشاف و ثبات در افغانستان فراهم سازد. یک بار دیگر از تلاش های آقای کرزی در این راستا حمایت میکنیم و به همین ترتیب در مورد کنفرانس کابل که قرار است در ماه جولای و انتخابات ولسی جرگه که در ماه سپتامبر برگزار میگردد نیز صحبت نمودیم. این وزرای کابینه جدید بریتانیا پیش از ملاقات با مقام‌های بلند رتبه افغان به ولایت هلمند رفته و با آساکران کشور در آنجا دیدار کردند. در بخش از این نشست خبری وزیر دفاع بریتانیا گفت که آنها خواهان یک افغانستان با امن هستند و می‌خواهند تا این کشور نقش خود را در برقراری ثبات در جهان داشته باشد. لیام فاکس گفت تا زمانی که بریتانیا از امنیت افغانستان مطمئن نگردد، آساکر خود را از این کشور بیرون نخواهد کرد. در قدم اول ما به خاطر امنیت ملی خود اینجا هستیم و نمیخواهیم که در افغانستان بی‌ثباتی را بینیم و کشورهای مشترک المنافع از این بابت متاثر گردند و این کشور یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود و از اینجا سایر کشورها را مورد حمله قرار دهند. ما در تمام مناطق امنیت و ثبات میخواهیم. در این نشست خبری وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا نیز گفت که به همکاری های تکنیکی خود برای افغانستان ادامه خواهند داد تا از این طریق نه تنها زمینه انکشاف فراهم شود بلکه زمینه کاریابی نیز برای افغان ها مساعد گردد. پس از ایجاد حکومت تازه در بریتانیا این نخستین سفر مقام های بلند رتبه این کشور به افغانستان است. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم جدید بریتانیا در لندن ملاقات کرد و در رابطه با مسائل مختلف با وی صحبت نمود. هرچند این مقام های بریتانیایی گفتند که در سیاست این کشور در قبال افغانستان تغییرات جدی رونما نخواهد شد، اما خواهان خروج نیروهایشان در اولین فرصت ممکن از این کشور هستند.
از نتایج دیدار وزرای حکومت ائتلافی بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و سایر مقامات افغان در کابل شنیدید. به این ترتیب حکومت بریتانیا که گمان می‌رفت تغییرات را در ماموریت افغانستان وارد خواهد کرد، اکنون هیچ گونه جدول زمانی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطرح نکرده است. در حال حاضر تقریبا 9000 عسکر بریتانیایی در افغانستان مستقرند که بیشتر آنها در ولایت هلمند فعالیت دارند. وزرای کلیدی کابینه بریتانیا روز جمعه وارد افغانستان شدند و با نیروهای این کشور در ولایت هلمند نیز دیدارهایی داشتند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که نیروهای بین المللی برای عملیات در ولایت قندهار در همجواری ولایت هلمند آمادگی می‌گیرند. اما همزمان با این از قندهار گزارش می‌شود که طالبان مسلح حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در این ولایت انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات چندین راکت و هاوان بالای این پایگاه پرتاب شده است. گفته می‌شود که تعداد از عساکر ناتو در این حملات زخمی شدند و در عین حال نیروهای بین المللی می‌گویند که این حملات را عقب زدند. دواخان مینپال خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار امینکنون در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم و جزئیات بیشتر ازش می‌شنویم. آقای مینپال سلام و صبحتان بخیر. حملات چه وقت آغاز شد و تازه‌ترین اطلاعات شما در این مورد چیست؟
تشکر جاوید نرمی، سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تبریک شما یادآوری کردید. مقامات امنیتی افغان میگویند که 5 راکت بر نقاط مختلفی میدان هوایی قندهار ثابت کردند که به قول اونا بعد از حمله راکتی ایساف و نقاطی را که از آن راکت ها پرداب شدن تحت حمله هوایی قرار گرفتند که به گفته مقامات حمله کننده ها را مجبور به فرار کردند. دفتر مطبوعاتی ایساف و رادیو آزادی گفتند که چند راکت در میدان هوایی و قرارگاه نظامی ایساف پرتاب شدند که یک تعداد سرباز آن را که مربوط ایساف میشود مجروح گردیدند. و از طرف دیگر سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی مسئولیت این حملات را به دوش گرفتند. وی میگوید که 18 ساکن را کشته و 8 تن را مجروح گردیدند.
بله، و حتماً ادعا از طرف مقامات افغان رد شده. بله بله. خب آیا این حملات بالای وضعیت شهر تاثیر کرده یا نه؟
بعد از حملات ما که می‌بینیم وضعیت قندهار نارمال هستند و هیچ چیز بانی تغییر نمی‌شود که گویا آشکار شود که وضعیت قندهار نارم هستند یا غیری منظم هستند. قندهار بعد از حملات دیگر نارمال هستند وضعیت قندهار.
بله، بسیار تشکر دوا خان. مینپال خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار با خود داشتیم که درباره حملات اخیر در این ولایت به صورت مستقیم گزارش میداد طالبان. نا وقتی دیروز حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در میدان هوایی قندهار انجام دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات چندین راکت و هاون بالای همین پایگاه پرتاب شده است. گفته می شود که تعداد از عساکر ناتو در این حملات زخمی شدند و در این حال نیروهای بین المللی گفتند که این حملات را عقب زدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 7:40 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیت را دارد که در سال 2001 میلادی به دنبال حملات تروریستی به امریکا از آن برخوردار بود. اوباما دیروز در سخنرانی به افسران که از اکادمی نظامی فارغ شدند از مسئولیت سایر متحدین امریکا در جنگ افغانستان یادآور شد و گفت که متحدین باید مسئولیت با امریکا را در افغانستان شریک سازند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید امریکا به متحدینش نیاز دارد تا در افغانستان در کنار این کشور بایستند. رئیس جمهور اوباما این مطلب را دیروز در محفل فراغت مؤثرین اکادمی نظامی امریکا در حال ابراز داشت که برخی از کشورهای عضو ناتو می گویند که نیروهایشان را از افغانستان خارج می سازند. اوباما همچنین گفت با آنکه اردوی امریکا اساس دفاع ملی این کشور است، اما این مسئولیت را تنها سربازان امریکایی به دوش گرفته نمی توانند. اوباما که در اکادمی نظامی امریکا سخنرانی می کرد گفت بار مسئولیت قرن را تنها امریکایی ها به دوش گرفته نمی توانند. وی همچنین گفت مبارزه علیه القاعده که به دنبال 11 سپتامبر سال 2001 در زمان اداره جورج دبلیو بوش آغاز گردید یک بخش از تلاش های جهانیان است که ضروری و مشروع نیز می باشد. وی گفت القاعده و گروه های وابسته به آن افراد کوچکی هستند که در تاریخ به بدی یاد می شوند. رئیس جمهور باراک اوباما در اشاره به جنگ دوم جهانی گفت امریکا در آن زمان نیز به تنهایی اقدام نکرده بود و به گفته وی جنگ سرد مثال دیگری می باشد که امریکا و سایر کشورها در آن مشترکاً تلاش می کردند. وی گفت ما مشترکاً در مبارزه با دشواری ها و نزاها وارد شده ایم و یک جا از آن بیرون آمده ایم. اوباما به حدود 1000 افسر فارغ التحصیل همچنین گفت با آنکه شکل جنگ افغانستان از سال 2001 به این سو تغییر کرده، اما آن به همان پیمانه روزهای اول حملات 11 سپتامبر مهم است. رئیس جمهور اوباما هفته گذشته به دنبال ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در قصر سفید گفت وضعیت افغانستان پیش از این که بهبود یابد بدتر خواهد شد و طی ماه‌های آینده جنگ‌های شدید رخ خواهد داد. تحرکات نظامی برای عملیات گسترده در قندهار آغاز شده و گمان می رود که در مناطق اطراف شهر جنگ های شدید به وقوع پیوندد. برخی از متحدین امریکا در جنگ افغانستان مانند هالند و کانادا گفتند که ماموریت سربازانشان را در افغانستان تمدید نمی کنند و در زمان تعیین شده سربازانشان را از این کشور خارج می سازند.
مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان نخستین نشست ویژه را با مسئولین بخش تکنیکی این وزارت در مورد بررسی سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر بعد از ظهر دیروز برگزار کردند. در این نشست فیصله شده تا جعبه سیاه این طیاره جهت تشخیص علت سقوط آن به یکی از کشورهای خارجی فرستاده شود و همچنان هیئت به ولایت قندوز سفر کند تا دلیل سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر روشن‌تر شود. حمید پژمان در این مورد صحبت را با راز محمد علمی معین وزارت ترانسپورت انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است.
نتایج تحقیقات شما در مورد علت سقوط طیاره چی بوده؟
ما یک گروهی را تعیین کردیم که بین ارتباط موضوعات ترافیک هوایی و همچنان معلومات هواشناسی رئیس عملیات هوانوردی در راست از این کار تعیین شده و همچنان آپریشن میدان، یعنی مقصد مزید که معلومات راجع به پیلوت و همچنان راجع به تاریخچه از خصوصا در می 72 ساعت و امو تصدیق نامه یا سرتیفیکیت پیلوت که به ارتباط انجینر معروف که انسپکتر این وزارت است تعیین و توظیف شده، همچنان در قسمت مینتیننس طیاره که طیاره به کدام حالت است ایرا وضع مینتیننس و تمام موضوعات که رئیس مسئولیت پرواز به بخت تعیین شد، دو تپل کارتر است به نام بلک باکس یاد میشه. به این قسمت هم نفرها را تعیین کردیم که تا این پروسیش با کارش آغاز کردیم که تا این هم در یکی از کشورها دیده شوه و رید اوت شوه، یعنی گوش گرفته شوه که موضوع چه قسم بوده. یعنی ما کارهای ابتدایی خود شروع کردیم، حیات ما شروع میکنه از میدان هوایی قندوز، امید است که فردا یا پس فردا حیات ما به میدان هوایی قندوز بره تا اونجا موضوعاتی که لازم و ضرور است برای همه گیر بررسی کرده و به وزارت گزارش بده.
نگرانی مردم افغانستان پس از سقوط طیاره پامیر جناب مویسه به افزایش یافته و گفته میشه که طیاراتی که در افغانستان وارد میشه معیارهای لازم نداره. آیا طیاره‌ای که به افغانستان اخیرا توسط شرکت‌های خصوصی خریداری میشه معیارهای لازم دارن قبل از پرواز اینا چه که عمومی تکنیکی میشن یا نه؟
چرا نه؟ یعنی ریاست مسئولیت پرواز مشخص وظیفه‌اش نیست که طیاراتی که به افغانستان آورده میشن این طیارات یا کلگش چک میکنه، ثبت میکنه، تمام اسناد از زیر مطالعه میکنه، میبینه و طیاراتی که خصوصا که در میدان هوایی پرواز میکنه شکل کارشان طور است که فلایت پلان خانه‌پری میشه در شعبه بریفینگ وزارت میدان هوایی کابل یا اطلاعات پرواز که در اونجا مراجعه میکنه و میبینه که هوا چه قسم است، هوای کابل یا هوای جایی که میره.
راز محمد علمی معین وزارت ترانسپورت افغانستان در مورد آغاز تحقیقات به خاطر علت تشخیص علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:46 دقیقه به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. سه وزیر کابینه بریتانیا با رئیس جمهور کرزی و تعداد از مقامات ارشد افغان در کابل ملاقات کردند. حکومت ائتلافی نو بریتانیا جدول زمانی را برای خروج از افغانستان مطرح نکرده است. طالبان مسلح حملات راکتی و زمینی را بالای یک پایگاه نظامی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار انجام دادند، اما نیروهای بین المللی میگویند که این حملات را عقب زدند. رئیس جمهور آمریکا گفته است در حال حاضر جنگ افغانستان عین اهمیتی را دارد که در سال 2001 میلادی بعد دنبال حملات تروریستی به آمریکا از آن برخوردار بود. مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. ایران روی رفع ویزا میان ادبای این کشور با گرجستان به توافق رسیده است. و تیم فوتبال اینتر میلان با شکست دادن به بایرن مونیخ قهرمان لیگ اروپا شد. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. در نتیجه انفجار یک بم در افغانستان دو عسکر خارجی با یک ترجمان افغانشان کشته شدند. حکومت فرانسه روز شنبه با پخش اعلامیه گفت یک عسکر این کشور با یک عسکر هلندی همراه با ترجمان افغانشان در این رویداد کشته و 4 عسکر هلندی هم زخمی شدند. در اعلامیه درباره محل و زمان این رویداد چیزی گفتن نشده است. پلیس ولایت زابل میگوید 700 کیلوگرم تریاک را در شهر قلات کشف و ضبط کرده است. جیلانی خان فراهی عامر امنیت قماندان امنیه زابل به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که این تریاک از یک موتر باربری کشف شد، اما در ارتباط به این قضیه کسی دستگیر نشده است. مقامات در ولایت زابل در این اواخر از کشف و ضبط تقریبا 1000 کیلوگرم مواد مخدر که گفته می شود به ایران و پاکستان منتقل می شد نیز خبر داده بودند. دیوید بکام فوتبالر مشهور انگلستان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان ملاقات کرده است. او در سفر به یکی از مناطق خطرناک جنوب افغانستان گفته که نیروهای بریتانیایی شجاع‌ترین افرادند و او افتخار دارد که با این عساکر ملاقات کرده است. بکام فوتبالر 35 ساله انگلیسی که در میان مردم بریتانیا یک ستاره پرآوازه دانسته می شود، در مصاحبه‌ای که از سوی اردوی بریتانیا در ولایت المند پخش شد گفته است که بودن در اینجا واقعاً ترسناک است. این ستاره فوتبال همچنان گفته که در میدان بازی همیشه از کشورش نمایندگی کرده، اما به گفته او نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار را انجام میدند که شگفت انگیز است. بریتانیا در حدود 9000 عسکر در افغانستان دارد و از آغاز حضور نظامیش در این کشور تا حالا 286 تن از عساکرش را از دست داده است. تقریبا 200 راکت که برای پرتاب بالای جرگه صلح در کابل از سوی مخالفین نگهداری شده بود از طرف نیروهای امنیتی کشف شد. به باور قماندان زون 101 پلیس آسمایی، این راکت‌ها در جریان تطبیق پلان تدابیری منطقه‌ای به دست آمده است. در این حال سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید به خاطر استحکام امنیت در کابل تدابیر جدی از سوی پلیس اتخاذ شده است. در این مورد بیشتر از فیض‌الله قرداش بشنویم.
در آستانه تدویر جرگه ملی مشورتی صلح در کابل که روزهای کمی به آن باقی مانده، وزارت داخلی افغانستان تدابیر امنیتی جدی را آغاز نموده است. این مطلب را زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر روز شنبه هین نمایش حدود 200 فیر راکت سکر 20 به دست آمده از ولسوالی شکردره به خبرنگاران اظهار داشت. آقای بشری در تشریح جزئیات این تدابیر از سوی پلیس چنین گفت:
تدابیر وزارت امور داخلی افغانستان برای استحکام امنیت در کابل در سه عنصر خلاصه می شود. در قدم نخست کار فیزیکی امنیتی، در قدم دوم تسریع فعالیت های کشفی و استخباراتی است، در قدم سوم و مهم کار با مردم است.
به باور بشری پلیس راپورهایی به دست آورده است که شهر کابل تحت تهدیدهای راکتی از استقامتهای شمال شرق و شمال غرب قرار دارد. به گفته مقامات وزارت داخله، تهدیدهای راکتی به خاطر مختل ساختن جرگه مشورتی صلح که قرار است در ششم جوزا با اشتراک 1300 نماینده در کابل دایر شود، متوجه شهر کابل می تواند باشد. اما در آستانه تدویر این جرگه، پلیس کابل با کمک مردم به کشف و ضبط ده‌ها فیر راکت که در قریه خواجگان ولسوالی شکردره به هدف فیر به شهر کابل در حال آماده شدن بود، موفق شده و این راکت‌ها را به کابل انتقال دادند. ملک‌پاسوال عبدالرحمن رحمان، قماندان زون 101 آسمایی کابل، گفت اگر این راکت‌ها در موقع معین کشف و ضبط نمی‌شد، در روزهای تدویر جرگه صلح کابل شاهد یک فاجعه بزرگ می بود. گفته می شود این راکت ها به روز جمعه هین انتقال مسافرین کشته شده در سانحه هوایی تیاری پامیر که در کوههای شکردره سقوط نمود به کمک مردم کشف و ضبط گردیده است. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 7:52 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کودکان افغان در بسیاری موارد از حقوق اساسی خود محرومند. این موضوع را مسئولان گویته اینستیتوت به روز شنبه در جریان ششمین جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که به ادبیات کودکان اختصاص یافته در کابل ابراز کردند. آنها میگویند بیشتر کودکان در افغانستان از ابتدایی ترین حقوق خود که حق آموزش است محروم هستند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با توجه رسانه ها برای تهیه برنامه های مختلف به کودکان تاکید میکند. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش میدهد.
ده‌ها تن از نویسندگان افغان که در بخش ادبیات معاصر افغانستان و به ویژه در بخش ادبیات کودکان مشغول کارند، به روز شنبه در کابل در ششمین جشنواره ادبیات معاصر افغانستان که امسال به ادبیات کودک اختصاص یافته حضور یافتند. آنان میگویند ادبیات کودک در کشور با ضعف‌های جدی روبروست که باید در خصوص تقویت آن گام‌های مؤثر برداشته شود. در این نشست سه روزه که از سوی گویته اینستیتوت و وزارت اطلاعات و فرهنگ راه‌اندازی گردیده است، ابراهیم اوتک مسئول بخش فرهنگی گویته اینستیتوت در رابطه به هدف این برنامه گفت:
برنامه سه روزه یا دو روزه بعد ما در شکل ورکشاپ‌ها تنظیم شده باشد تا بتوانیم بهتر، بیشتر و مؤثرتر روی مشکلات، چالش‌ها و برنامه‌های آینده در بخش ادبیات برای کودک کارهای مثمری را انجام داده باشد. ورکشاپ‌ها روی موضوعات مختلف است.
بر اساس گزارش ها کودکان افغان از فقر، محرومیت از حقوق اساسی، بیماری های روحی و روانی، آزارهای جنسی و ازدواج های پیش از وقت رنج میبرند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه رسانه ها میداند تا با تهیه برنامه های مختلف برای پیشرفت ادبیات کودک خدمتی کرده باشند. مبارز راشدی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد میگوید:
توجه بهتر و بیشتر به ادبیات کودک، پروگرام های رسانه‌ای برای کودکان گرفته شود و وزارت اطلاعات فرهنگ در این عرصه و بیشتر بتانیم برای کودکان خدمت کنیم که برای آینده افغانستان خدمت اساسی خواهد بود.
با اساس گزارش ها تنها در شهر کابل در حدود 60,000 طفل مصروف کارند. تعداد زیادی از این اطفال با محیط های ناسالم آشنا شده و گفته می شود به انواع و اقسام بهره برداری های فیزیکی و جنسی و حتی سوء استفاده قاچاق قرار می گیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، مقامات هندی گفتند درباره علت بیرون شدن یک طیاره این کشور از خط نشست در میدان هوایی منگلور تحقیق میکنند. به گفته مقامات 8 تن از این حادثه جان به سلامت برده، اما 158 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش ها این طیاره زمان آتش گرفت که در هوایی بارانی از خط پرواز در میدان هوایی منگلور خارج شد و با درختان در یک جنگل تصادم کرد. این طیاره شرکت هوایی هند از دبی به منگلور رسیده بود. وزیر هوانوردی هندوستان پرفول پتیل میگوید خود را اخلاقاً مسئول این حادثه احساس میکند. مقامات ایرانی میگویند روی رفع ویزا میان ادبای این کشور با گرجستان به توافق رسیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در تبلیسی گزارش داده که مسافرت بدون ویزا برای ادبای هر دو کشور از ماه سپتامبر به اجرا گذاشته خواهد شد. مهمانپرست همچنان گفته که ایران ارزیابی را به خاطر گشایش یک کنسولگری و همچنان یک کمیشنری بین الحکومتی در گرجستان جهت بهبود روابط هر دو کشور آغاز کرده است. قرار است انتخابات پارلمانی امروز در منطقه ناگورنو قره‌باغ که از آذربایجان جدا شده برگزار شود. اکثر باشنده های ناگورنو قره‌باغ ارمنیایی نژادند که در سال 1990 میلادی به دنبال جنگ داخلی که در حدود 30,000 کشته بر جا گذاشت از آذربایجان جدا شدند. تا حالا هیچ کشور در جهان ناگورنو قره‌باغ را به حیث یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته است. و یک خبر ورزشی این که تیم اینتر میلان قهرمان لیگ اروپا شد. این تیم ایتالیایی در مسابقه با بایرن مونیخ که دیشب در مادرید صورت گرفت 2-0 این تیم آلمانی را شکست داد. دایگو ملتیوی ارجنتینی هر دو گل تیم اینتر میلان را به ثمر رساند. در 45 سال گذشته این نخستین عنوان قهرمانی برای تیم اینتر میلان به حساب میاد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهی تون تا این لحظات تشکر. و حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی که تعداد از آنها را قادر حبیب مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مقاله تحلیلی مفصلی را در ارتباط با مشکلات جنگ در افغانستان، تلفات ملکیان و در مجموع عواقب جنگ به چاپ رسانیده و در آغاز آن پرسش را مطرح می کند: آیا حکومت جدید بریتانیا جنگ افغانستان چیزی به دست خواهد آورد؟ روزنامه نویسد رویدادها در افغانستان جنگ زده با تحرک خطرناک ناشی از خود این رویدادها به سرعت به سوی نقطه پایان در حرکت است. گاردین می نویسد هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا رئیس جمهور حامد کرزی را که به اصطلاح از او رنجیده بود و برای پیوستن با طالبان تهدید کرده بود تسلا داده و خرسند سازد. رئیس جمهور اوباما برای کمک های تازه به آقای کرزی تعهد کرد. روزنامه علاوه می کند رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری نفس راحت نکشیده بود که طالبان حمله انتحاری را در کابل بر کاروان نیروهای ناتو انجام دادند و به این ترتیب رقم تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان به 1,000 تن رسید. طالبان مسلح بر پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام نیز حمله را انجام دادند و گزارش‌های از به قدرت رسیدن مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولسوالی مارجه هلمند نیز انتشار یافته است. گاردین می‌نویسد در تابستان روان عملیات نظامی گسترده نیروهای ائتلاف در قندهار آغاز می‌شود و تعداد زیادی از خبرنگاران از جریان جنگ ها گزارش خواهند داد. انتظار می رود که نیروهای ائتلافی مواضع مستحکم طالبان مسلح را در هم بشکنند. دشمن اگر در یک جا از بین برده می شود از جای دیگر سر بلند می کند و فعالیت های ملیشیه ها در این روزها از وزیرستان تا به ایالت کنتیکت امریکا رسیده است. گاردین با اشاره به عملی نشدن تعهداتی که رئیس جمهور اوباما در جریان کمپاین انتخاباتی انجام داده بود و شرح برخی از مسائل دیگر از مشکل تلفات ملکیان یادآور می شود و می نویسد در سال اول دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در حملات طیاره های بدون پیلوت در مناطق قبایلی 700 ملکی کشته شدند که اکثرشان زنان و اطفال بودند. روزنامه در سطرهای اخیر این تحلیلش می نویسد در این روزها امریکا و متحدین آن در دشت‌های خشک و وحشتناک افغانستان گیر ماندند و این جنگ که به حدود یک دهه نزدیک می شود طولانی ترین جنگ آنها در تاریخ معاصر می باشد. بنوشته روزنامه برای حکومت بریتانیا امر مهمتر و عاجلتر از این نخواهد بود که راه‌های خروجش را از افغانستان جستجو کند. روزنامه گاردین در یک مقاله دیگر به موضوع تحویل دهی قماندانی سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند به نیروهای آمریکایی پرداخته و می نویسد ظاهرا نیروهای بریتانیایی مستقر در این ولایت از این اقدام استقبال کردند، اما تعدادی از سربازان تجربه کار و جنگ دیده از این اقدام خرسند نیستند. روزنامه می نویسد هلمند یک منطقه خطرناک دانسته می شود و قماندانی حدود 8000 سرباز بریتانیایی مستقر در آنجا با قماندانان آمریکایی سپرده شده است. گاردین علاوه میکند در حال حاضر در ولایت هلمند حدود 20000 سرباز آمریکایی مستقر شدند و در حقیقت بریتانیا برای مبارزه با تندروان مسلح سرباز کافی در اختیار ندارد.
صدای ما